آج ویو 360 میں پاکستان کی قومی ایئر لائن کو بحال کرنے کی کوشش، کیا قومی خزانے پر اس ادارے کا بوجھ کم ہو سکے گا؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
لوگ تو رک رک کے دیکھتے تھے ہمیں. سب سے پہلا تو وہ پیئر کارڈین کا تھا یونیفارم، مطلب میں جب آئی تب. اینڈ آئی ریلی لائک دا کمبینیشن، اس کا بہت اچھا کمبینیشن تھا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے تقریباً دو دہائیوں سے خسارے میں ہے. اس دوران مختلف حکومتوں نے قومی ایئر لائن کو سہارا دینے اور آپریشنل رکھنے کے لیے مالی بوجھ برداشت کیے. کمیٹیاں بنی، اعلیٰ انتظامی عہدوں پر مختلف پس منظر کے افسران تعینات کر کے دیکھا گیا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. چند سال پہلے اسی ادارے کے معاملات نمٹانے کے لیے تشکیل دی جانے والی سینٹ کی ایک کمیٹی نے پی آئی اے میں جن اہم مسائل کی نشاندہی کی، ان میں سیاسی مداخلت، اعتماد اور لیڈرشپ کا فقدان، پی آئی اے کے مختلف شعبوں کے لیے سربراہان کا غیر موزوں انتخاب، یونینز اور ایسوسیشنز کی سیاسی پشت پناہی اور کرپشن سر فہرست تھے. اب گزشتہ ماہ موجودہ حکومت نے ایک بار پھر قومی ایئر لائن کی تنظیم نو، اصلاحات اور بحالی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اپنی تجاویز اور سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی. 60 اور 70 کے عشروں میں پاکستان کے لیے قابل فخر اور دنیا بھر میں پروازیں آپریٹ کرنے والی اس ایئر لائن کا زوال کیسے ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، چند دن کی مہمان موجودہ حکومت اس قومی ادارے کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل بنا رہی ہے، کیا نئی آنے والی حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی، اس حوالے سے بات کریں گے آج کے شو میں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کی معاشی حالت کچھ سنبھلی ہے، لیکن ملک کے بڑے قومی ادارے جو ایک عرصے سے خسارے میں چل رہے ہیں اور مالی بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان میں پی آئی اے سر فہرست ہے. موجودہ حکومت اس مسئلے کا ٹھوس حل نکالنے کے لیے کوشاں ہے. چلتے ہیں آصم علی رانا کے پاس اسلام آباد اور جانتے ہیں اس نئی کمیٹی کی طرف سے اب تک کیا کام ہوا ہے. آصم، حکومت پی آئی اے کو بچانے کے لیے جلدی میں کیوں ہے؟
اسد، اس حوالے سے حکومت کا جو ہے وہاں پر ان کا یہ ہے کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اربوں روپے کا پاکستانی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، جس کو کم کرنے کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس حوالے سے حکومتیں اب مختلف جو جماعت جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ تجویز کیے ہیں، جس سے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر اس میں یہ ہے کہ ایویشن انڈسٹری کو بچانے کے لیے جو پاکستان کے 3 میجر ایئرپورٹس ہیں، جو بڑے ایئرپورٹ ہیں، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا، ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. یہ بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں ان کو یہ دیا جا رہا ہے، اور تمام آپریشنل جو وہاں پر ان کا جو کنٹرول ہوگا وہ ان کمپنیز کے پاس ہوگا. اس کے بعد پاکستان حکومت کی جو لائبلٹی ہے وہ کم ہوگی اور ان کو زر مبادلہ بھی حاصل ہو سکے گا. اس کے بعد جو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اس وقت انٹرسٹڈ ہے وہ یہ کہ اپنے ان روٹس کو بحال کیا جا سکے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا کرتے تھے. برطانیہ کا روٹ سب سے زیادہ تھا، جس میں تقریباً 70 ارب روپے سالانہ سے زائد کی آمدن ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ روٹ بند پڑا ہے. پی آئی اے کی اس کا پروازیں نہیں جاری، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونین کی طرف سے اس کے پابندی عائد کی گئی ہے سیفٹی کے معیارات پورے نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اب اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری لائی جا چکی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو موجودہ ان کی معاشی صورتحال ہے اس میں ان کو کسی بھی طرف سے پیسے نہیں مل رہے، نئے جہاز نہیں آ رہے، جس کے باعث ان کا کہنا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذرائع سے پیسے جو ہے وہ جمع کیے جائے تاکہ اس ایئر لائن کو جو ہے کسی بھی صورت بچایا جا سکے. ساتھ ساتھ جو ایویشن انڈسٹری میں جو پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں، اگر پاکستان کے پاس ایئرپورٹس موجود ہیں لیکن ان کے اسے جو خاطر خواہ جو ان کا جو جن کی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے جس سے جتنا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا. بین الاقوامی ایئر لائنس پاکستان میں نہیں آ رہی میں سیکورٹی وجوہات، لیکن ابھی معاشی بدحال کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جو حکومت اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتی ہے.
تو آصم، کب تک یہ کمیٹی اپنی تجاویز اور سفارشات مکمل کر رہی ہے اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟
اسد، حکومت کے پاس اس وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگست میں جو ہے یہاں پر تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا جو اصلاحاتی کمیٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آئندہ 15 سے 20 روز کے اندر یہ اپنی سفارشات جو ہے وہ حکومت کو بھجوا دیں گی. لیکن یہاں پر یہ بات بھی دلچسپ ہوگی کہ آئندہ آنے والی نگران حکومت یا اس سے اگلی حکومت جو ہے وہ کیا ان تمام کی تمام اصلاحات کو اسی طرح سے برقرار رکھے گی یا اس حوالے سے کوئی نیا پلان لے کر آئے گی. حکومت اس جو بھی اپنا پلان ہے اس حوالے سے اس پر جلد سے جلد جو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کو ایک پروسیس میں سٹارٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ملکی ایویشن انڈسٹری کو بہتر کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کام کر رہی ہوگی, اور جبکہ حکومت کے اتنے کم دن رہتے ہیں کس طرح سے یہ آگے چلے گا معاملہ. بہت شکریہ آپ کا. 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہونے والی پاکستان کی قومی ایئر لائن ہمیشہ سے اس حال میں نہیں تھی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. آئیے آپ کو ادارے سے وابستہ رہنے والے کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو پی اے کا عروج اور زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے.
چونکہ اس کے پاس بہترین انجینئرز تھے, بہترین پائلٹس تھے, اور اس کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی تھی, اور ایئر فورس کی بہت مدد حاصل تھی, تو یہ وہ ایئر لائن تھی کہ جو دنیا میں آپ سمجھیں گے کس طرف نہیں جاتی تھی, جس طرح آج کل ایمریٹس ٹرکش مل کے بھی نہیں جاتے ہیں. یعنی یہ جاتی تھی سڈنی, کوالالمپور, برلن, ہیوسٹن, نیو یارک, پیرس, پیکنگ, تو اور سینٹرل ہب بن چکا تھا. تو اس میں صرف اس دور کے لوگوں کی محنت اور ایک سپورٹ فرام دی گورنمنٹ اس نے اس کو اٹھا رکھا تھا, اور اس نے دنیا کی تقریباً 25 ایئر لائنس کو بنایا ہے. ایمریٹس ایئر لائن کو پی آئی اے نے بنایا ہے بائی لینڈنگ ون ایئر کرافٹ, ون انجینئر, ون پائلٹ, اینڈ دین ایڈنگ ٹو اٹ. تو یہ تو اس کا دور تھا.
بہرحال وی یوز ٹو گو نیئرلی ٹو آل دا کانٹیننٹس, کینیڈا سے لے کے امریکہ, امریکہ کے ہم تین ڈفرنٹ اسٹیشنس ٹچ کر رہے تھے. لائک وی آر گوئنگ ٹو واشنگٹن آلسو, and we were going to Houston and New York, Chicago, four stations. تو فور سے تو پھر ایک رہ گیا, ایک سے پھر سارا ہی بند ہو گیا. دیٹ واز دا سیڈس پارٹ. پھر اس کے علاوہ وی یوز ٹو گو ٹو یورپ, اتنی ساری کنٹریز تھیں یورپ کی, ایمسٹرڈیم, اینڈ وی یوز ٹو گو ٹو فرینکفرٹ, وی یوز ٹو گو ٹو کوپن ہیگن, وی یوز ٹو گو ٹو ٹرکی اینڈ پیرس, بہت جگہ جاتے تھے.
پی آئی اے نے ٹرین کیا ایمریٹس ایئر لائن کے پائلٹس کو, سنگاپور ایئر لائنس, جارڈینین ایئر لائنس, ایئر مالٹا. پی آئی اے کا تو وہ کیلیبر تھا, اس بلندی پہ تھی پی آئی اے, اور فرسٹ جیٹ آپریشن بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پی آئی اے نے کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اتنے اور بھی کنٹری سے جو پائلٹس آتے تھے یا اور بھی جو اسٹاف آتا تھا, ان کی ٹریننگ پی آئی اے گراؤنڈ ٹریننگ سینٹر میں ہوتی تھی. تو وہ تو ایک دور ہی اور تھا, اور اتنی ڈیسٹینیشنس تھیں کہ یونیفارم میں جب میں نے کسی فورن ایئرپورٹ پہ جانا ہے یا ڈیسٹینیشن پہ, تو جس طریقے سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اور باقاعدہ یعنی کہ ویلکم ویلکم کہنا, اور حیران بھی ہوتے تھے کہ پی آئی اے میں بھی اتنی ہے پروگریسو سوچ کہ خواتین پائلٹ ہیں, تو ایک بڑی یعنی آپ ایک بڑا آنرڈ فیل کرتے تھے, اور ایک بڑی پرائڈ کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
تو یقیناً 1960 میں ہم نے پہلی ایشین ایئر لائن تھے جس نے جیٹ جہاز چلائے, جو کہ ہم نے پاکستان سے لندن کے لیے سروے شروع کی. تو یقیناً 1960 کی دہائی میں اس ترقی کا یقیناً آغاز ہو گیا تھا. پھر ہم نے 1960 کی دہائی میں 720 جہاز حاصل کیے, اور پھر فوکر وغیرہ بھی لیے, اور اسی طریقے سے پھر وہ سکسیس سٹوری چلتی رہی. لیکن یقیناً جو بنیادیں تھیں اس پوری پی آئی اے کی, وہ 1960 کی دہائی ہی سے شروع ہوئیں. 1970 کی جیسے ہی جنگ وغیرہ ختم ہوئی, تو پھر پی آئی اے کی جیسے میں نے بتایا گروتھ شروع ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ پی آئی اے میں وائٹ باڈی کے طور پر DC-10 ایئر کرافٹ 1974 میں انٹروڈیوس کیے گئے, اور پھر 1976 میں ہی 747 پیسنجر جہاز لیے گئے. پھر 1979 میں ہم نے کومبی لیے. تو یہ 1970 کی گروتھ میں اتنی ہمارے پاس گروتھ تھی کہ اتنے جہازوں, مطلب تین قسم کے وائڈ باڈی ایئر کرافٹ ہم نے اس زمانے میں 1970 کی دہائی میں انٹروڈیوس کیے. پھر جب 1980 شروع ہوتا ہے تو ہم نے پھر ایئر بس A300B4 انٹروڈیوس کیے, اور پھر یہ ہمارا سفر چلتا رہا. 1985 میں ہم نے 737-300 انٹروڈیوس کیے, جو کہ پی آئی اے ان ایک لانچ کسٹمر میں سے تھا اس 737 ٹائپ کا.
تو ایک ایسا ادارہ جس پر پاکستان کو ناز تھا اور ایک عرصے تک منافع بخش بھی رہا، وہ اس حالت تک پہنچا کیسے؟ اس پر بات کرتے ہیں انجم صفدر سے جو پی آئی اے کے سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں. انجم، کیا بنیادی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں پی آئی اے کا؟
سر ایک بات ہے کہ جتنے بھی میرے سینئر سے جتنی بھی گفتگو کی ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری تباہی کا آغاز سیاسی مداخلت سے ہوا ہے اور غیر پروفیشنل مینجمنٹ نہ دینے کی وجہ سے آگے آگے ہوا ہے. اور ہم نے ہمیشہ پوری کوشش کرتے رہے ہیں لاسٹ کی، لیکن اس سے کوئی بھی جب ہوتے آتی ہیں تو اپنی اپنے اپنے لوگوں کو منسٹر ایسے آدمی کو بنا دے جس کا کوئی اویشے سے تعلق نہیں ہے، وہ ایسے لگا دیتے ہیں جن کا کہ اویشے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے نا ایئر لائن کا حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی بہت مشکل حالات اس سے آتے ایئر لائن ہماری گزر رہی ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت ایک منسٹر نے بیان دیا ہمارے پائلٹ کے بارے میں کہ ڈگریاں جاری ہیں، اس کی وجہ سے آج تک ہم دنیا میں جو ہماری تباہی ہوئی، ہماری پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی تباہی ہوئی تھی ہے اس میں، اس کا آج تک ازالہ نہیں ہو سکا. آج بھی ہمارے یورپ کے روٹ بند ہیں، آج بھی ہمارے سارے معاملات جو پوری طرح متاثر ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے اس کا سبق نہیں ٹھیک رہا، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ نئے طریقے سے پرانے پرانے ساتھ جو ہے نئے طریقے سے گانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا کیڑے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ
تو آپ کے خیال میں سیاسی مداخلت اور جو نان پروفیشنل سربراہان یا انتظامیہ لائی گئی اس کی وجہ سے پی آئی اے اس حال میں ہے. انجم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو کچھ اور کمپوننٹس جو ہیں اور پارٹس جو ہیں پروگرام کے وہ بھی دکھاتا ہوں، جس میں خواجہ سعد رفیق کا انٹرویو بھی ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور پھر ہم دوبارہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہم حکومتوں کو پی آئی اے کو سہارا دینے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان کی بات کریں اور اسے منافع بخش بنانے اور اس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے جو کئی اقدامات اب تک تجویز کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں کہ ایویشن انڈسٹری سے جو جڑے پروفیشنلز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم خواجہ سعد رفیق کے انٹرویو کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.
ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی دیر ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں، ہم سے ایئر لائن نہیں چل رہی تو آپ اس کو یا مکمل پرائٹائز کر دیں، اور اگر آپ نے ایز اے نیشنل کیریئر چلانی ہے تو ایز اے فلیگ کیریئر تو آپ اس کی مینجمنٹ میں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چار پانچ گورے مختلف جگہ بٹھا دیں لیکن انہیں فل پاور دے دیں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے، ورنہ تو ڈمی ہو جائیں گے نا، ان کے پاس ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے فل پاورس ہوں جیسے کسی بھی ملٹی نیشنل میں ہوتا ہے.
نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ جی جہازوں کے مقابلے میں نمبر مین پاور زیادہ ہے، یقیناً وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ہمارے یہاں ایئر لائن خود انجام دے رہی ہے جو کہ نارملی دوسری ایئر لائنس کے اپنے اس میں نہیں آتے. مین پاور، فرض کیجیے ہم فلائٹ کچن آپریٹ کر رہے ہیں یا انجینئرنگ سروسز کر رہے ہیں، ہمارے جتنا بھی انجینئرنگ کا عملہ ہے، فلائٹ کچن کا عملہ ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے اور یا وہ ہے ہمارا ٹریفک ہینڈلنگ ہے یا گراؤنڈ سروسز ہیں، یہ بہت سے لوگوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں یا اپنی سبسڈیز بنا کے اس میں لوگوں کو کیا ہوا ہے.
وفاقی وزیر برائے ہوابازی خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کا موجودہ سال کا خسارہ 80 ارب روپے ہے اور اس پر اگر قابو نہیں پایا جاتا تو یہ 2030 تک 250 ارب تک پہنچ سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کو ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال اس ادارے کی بندش کی طرف جا رہی ہے. نظر الاسلام نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حکومت ادارے کی بحالی کے لیے جو کمیٹی بنا رہی ہے اور جو اس پہ جس پہ کام ہو رہا ہے اس کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا آنے والے دنوں میں.
ہم نے پچھلے 12-14 ماہ میں بہت کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کو کسی نہ کسی حد تک بحال کرے، اس میں ہمیں اندرونی جو اقدامات تھے اس میں تو کامیابی بہت ہوئی، لیکن جو بزنس پلان ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے ہے اور جس کے بغیر آگے پی آئی اے بڑھ نہیں سکتی، اس پہ ہماری کوئی زیادہ کامیابی اس لیے نہیں مل پائی کہ ایک تو ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپے کا جو فرق تھا اس میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، آئل پرائسز میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے دنیا میں اس کو بہت نقصان ہو چکا ہے. سو جہاز ہوں گے تو آپ کی ایئر لائن چلے گی نا، اب جو لیس اور ہیں وہ جہاز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت زور لگایا ہے، بلکہ جو پہلے جہاز لیز پہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس مانگے جا رہے ہیں. देखें एयर इंडिया डूब गई थी तो उन्होंने टाटा के हवाले किया, उसने 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है। साउथ अफ्रीका की एयरलाइन डूब गई थी, 7 जहाज बाकी बचे थे, उन्होंने भी उसको रिस्ट्रक्चर किया और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके आए। आपको पीआईए के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा, गारंटी होनी चाहिए कि कोई मुलाजम बेरोजगार ना हो और उनको उनकी तनख्वाह और मरात मिलती रहे। लेकिन आप पीआईए को क्लियर करें, जो पीआईए का मौजूदा का सबसे बड़ा एसेट है वो है इसके इंटरनेशनल रूट्स, जो अब दोबारा नहीं किसी को मिल सकते। हमारे पास जो जहाज हैं 32-33, उनमें से 27-28 फ्लाइंग कर रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस के साथ हो गया है, उनके पास बेपना रिसोर्स है, उनका जो फाइनेंशियल मसला है वो बहुत बड़ा है। आपकी जो प्लस पॉइंट है वो आपके पीआईए के रूट्स हैं और 24 करोड़ जो आपके लोग हैं और फिर जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो पीआईए को प्रेफर करना चाहते हैं बशर्ते कि पीआईए डिलीवर करे। हमने रिफॉर्म्स बड़ी की हैं, हम 2777 रिकवर करके लेके आए हैं, 1A320 लाए हैं, सीटें इंप्रूव की हैं, खाना इंप्रूव किया है, पंक्चुअलिटी कुछ बेहतर की है, लेकिन सच्ची बात यह है इन कामों से पीआईए ने चलना नहीं है। अगर आपने इन्हें अगर हमने इसे दुनिया की बड़ी एयरलाइंस की साफ में दोबारा शामिल करना है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा।
इन्वेस्टमेंट की आपने बात की तो अभी कल ही सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए एविएशन है उसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से बात की गई, ये प्लान क्या है बेसिकली?
देखिए दुनिया में आप कोई मुल्क देख लें जिसने तरक्की की है या जो तरक्की कर रहा है तेजी से, उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो सरकार नहीं चलाती, उन्होंने वहां पे लेके आए हैं वहां पे प्राइवेट ऑपरेटर। दुनिया में अब कंपनीज हैं जो बेस्ट ऑपरेट करती हैं एयरपोर्ट्स को, उसकी एक्सपर्टीज बन गई हुई है। हमारे जो एयरपोर्ट हैं ये तो बसों के अड्डे बने हुए हैं और पूरा जोर लगा के देख लिया ये हम इनको इंप्रूव नहीं कर सके क्योंकि लगी बदी तनख्वाह मुझे आ रही है, मेरी मर्जी काम करूं ना करूं आप मुझे हिला भी नहीं सकते। और 100 मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स होंगे, इसका मतलब है कि ना बेचे जाएंगे ना गिरवी रखे जाएंगे, 1% भी कुछ नहीं बिकेगा, सब रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत रहेगा। 25-30 साल के लिए एक ऑपरेटर आएगा कंपेटिटिव बिडिंग के बाद और वो आके यहाँ पे अप फ्रंट कोई अमाउंट देगा जो भी तय होगी और फिर कुछ पर एनम पाकिस्तान को पे करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा एयरपोर्ट पर, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएगा और जब टाइम पूरा होगा तो वो चला जाएगा और दूसरा आ जाएगा, जो भी उस वक्त लोग होंगे वो फैसला करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सबसे पहले किया जाएगा, ये आसान काम है क्योंकि यहाँ पे जो कंसेशन है एयरपोर्ट पे वो उनकी कोई लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। 12 पार्टीज अब तक बेस्ट कंपनीज दुनिया की आ गई हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम RFP जाने से पहले दे जाएं, यानी अखबार में इसकी अनाउंसमेंट कर दें कि ये हम ऑफर कर रहे हैं।
इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कमर्शियल एयरपोर्ट्स कितने हैं और कितने ऑपरेशनल हैं?
सर टोटल एयरपोर्ट तो हमारे 42 है, 11 है जहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं हो रही हैं। अब इसकी वजह भी मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, आप अगला सवाल पूछे ताकि वक्त बच जाए। एक तो ये है कि जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं वो सारे पेशा वाराना बुनियादों पर नहीं बनाए गए, बाज एयरपोर्ट सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, उनकी जरूरत नहीं थी। बाज एयरपोर्ट ऐसे बनाए गए हैं कि जब प्लान किया पॉलिसी मेकर ने, जैसे मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है, तो ये नहीं सोचा कि इसकी तो एक्सपेंशन ही नहीं हो सकती और यहाँ पे तो कोई कमर्शियल प्लेन उतर नहीं सकेगा, बना दिया।
यूरोप, UK, US ये जो रूट्स हैं ये हमारे बंद हैं, इनको खोलने के लिए क्या इकदाम?
ये बंद तो आपको पता ना एक जाहिल वजीर के जाहिलाना बयान की वजह से बंद हुए थे और पूरी दुनिया में हमारा उसने तमाशा बनवा दिया था उस स्टेटमेंट ने, मगर वो इतनी सीरियस स्टेटमेंट थी कि उसके बाद बड़ी तबाही हुई और हमारी फ्लाइट्स पाकिस्तान को जो थी इजाज़त ही नहीं मिली। अब सूरत ये है लेटेस्ट, मैं लंबी बात में नहीं जाता, और ये मैं आपको बता दूँ सिर्फ UK का रूट, एक UK का 70 बिलियन रेवेन्यू का लॉस है पर एनम, 70 अरब का रेवेन्यू आता है एक UK के रूट से। सबसे पहले रिज्यूम होगी फ्लाइट्स UK की, उसके बाद US की होंगी और फिर आखिर में EU की होंगी।
PIA को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और एक मुनाफा बख्श इदारा बनने में कितना टाइम लगेगा?
अगर तो PIA की रिस्ट्रक्चरिंग हम कर जाएं, यानी आने वाली गवर्नमेंट कर ले जो रोड मैप हम छोड़ के जा रहे हैं, तो 1 साल में हो जाएगी और उससे आगे ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर, यानी आज से 3 साल के बाद ये PIA बिल्कुल टेक ऑफ कर चुकी होगी। अगर उसकी आप अगले 8-10 महीने में रिस्ट्रक्चरिंग कर जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट अंदाज में लाते हैं और उसके अंदर कोई हमाकत नहीं करते, کوئی سیاست نہیں آتی اس کے اندر اور میرٹ بیسڈ رہتا سارا کچھ.
انجم صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. انجم صاحب آپ نے وفاقی وزیر کو سنا, حکومت پی آئی اے کی بحالی چاہتی ہے, جو اقدامات حکومت لینا چاہتی ہے, اب سمجھتے ہیں وہ قابل عمل ہیں؟
سر ایک بات یہ کہ ان کے 20 دن کی حکومت ہے اور میں جو 8 اپریل 2022 سے یہ لوگ حکومت میں ہیں تو اس 1.5 سال میں تقریباً انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا پی آئی اے کو بچانے کے لیے اور پی آئی اے کی کوشش کرنے کی. شاہد رفیق صاحب آئے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ایک سیاسی ورکر ہے اور بڑا اچھا, لیکن پتہ نہیں کہ کیا مجبوریاں نہیں ہیں, بھی سارا زور درست کرنے پہ اور خوشبو پی آئی اے کی کے لیے ہو. آپ دیکھیں کہ 26 اپریل 2022 سے ہماری سی ای او بھی خالی ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر کی پوسٹ خالی ہے, 3 دفعہ اس کے انٹرویو ہو چکے ہیں, نہیں آ رہا. اور سربراہ کے ہماری چل رہی ہے, واپس جانے میں 3 دن رہ گیا ہے. اب
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے شاید وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی. انجم صاحب ایک چیز اگر ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کی, میرے سر صرف میرے پاس 3 منٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. پی آئی اے میں فی ایئر ایئرکرافٹ تقریباً 260 ملازمین تھے 2021 تک. ایک تو یہ بتائیے کہ اب کیا شرح ہے, اور اگر اس کا موازنہ ہم دیگر منافع بخش ایئر لائنس جو ہیں ان سے کرتے ہیں تو ٹرکش فار ایگزامپل تقریباً 70 سے کم ہے ان کی امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو, اور اگر یہی ہم کسی اور کے کسی بھی ایئر لائن کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو پی آئی اے کا اس سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. تو ایفیشنسی کے ایشوز تو ہیں پی آئی اے کے, اور یہ کیا منسٹرز کے فکس کرنے کی بات ہے؟
نہیں سر ایسا نہیں ہے, اس میں جو بھی صاحب سے صاحب نے اپنی دور دوسری لائنوں کا اور مارکیٹ میں فرق ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا
انجم صاحب آپ کو سن نہیں پا رہا, آئی تھنک آپ کے ٹیلی فون لائن میں جو ایشو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ جو روڈ میپ وہ بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح سے آنے والی حکومت اس پہ کام کرے گی, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اور اس کے سب سے بڑھ کے اگر جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے جو امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے. اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس نے سبسڈیریز نہیں بنائی اور آپریشنز جو ہے وہ خود ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. انجم صاحب سے دوبارہ کوئکلی اگر ہم کلوزنگ پہ جان سکیں, انجم صاحب اگر آپ ساتھ ہیں تو کوئکلی اگر یہ بتائیے کہ کوئی ہوپ کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہیں؟ I have last 30 seconds to conclude.
اس میں ایک ہوپ ہے کہ اس میں پروفیسر منسٹر
صاحب تکنیکی خرابی, معذرت چاہیں گے, آپ کی آواز اس وقت پراپرلی نہیں پہنچ پا رہی, تو ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کریں گے, کسی اور پروگرام میں ضرور کسی اور نشست میں اس کو شامل کر رہے ہوں گے. لیکن جس طرح سے انجم صاحب کا بھی ایک جو بیسک سٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ سیاستدانوں کا جو ایک رول ہے اور سیاست کا جو رول ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں اور اس کی ایڈمنسٹریشن میں پچھلے سالوں میں جس طرح سے چلی ہے, اگر ہم اوور آل نمبرس کو دیکھتے ہیں تو 2004 کے بعد سے اب تک پی آئی اے نے کوئی منافع نہیں بنایا ہے. 2004 کے بعد سے کنٹینیوسلی جو ہم ایک ایک پی آئی اے کو سٹرگل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو فائنانس کرتی دکھائی دیتی ہے. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن شپې په خبرونو کې د خزو پر کار د محدودیتونو غندل د سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې په کابل کې میرمنو لاریون کړي چې د طالبانو له زور زیاتی سره مخامخ شوي دي. د امریکا او اسرایلو راشه درشه ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د خپل اسرایلی سیال کوربه ده. دوړ لوري د دوړخي جوړي کو سربېره د روسیې او ایران پر ملګرتیا خبرې کوي. او په امریکا کې د افغانانو تبابات یو افغان ډاکټر امریکا ته لراتلو کلونه پس د طبابت جواز ترلاسه کړی او اوس په کالیفورنیا کې 50 روغتونونو د کار کولو وړاندیز ورته کړی.
السلام علیکم، ماهم مو په خیر. نن چهارشنبه د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوروا ز احمد شکیبیم پرې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاد د کانګرس لمانی نه د امریکا د دفاعي بودیجې او د خاص ویزو په اړه معلومات شریکوي او د پروګرام لملمه شیرباز کمینزاده سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د خزو پر کار او تشبثاتو بحث لرو. د دوه ورځې په مننه لمړی ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې نن په کابل کې کاریګرو او یو شمیر نورو میرمنو لاریون کړه، خو د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. معترضې میرمنې وایي طالبانو یې د مخنیوي په موخه ډزې وکړې او پر دوی اوبه وپاشلې.
ډوډۍ، کار، ازادي او عدالت. سنگارونکو یو شمیر نورو میرمنو د طالبان د حکومت لخوا د سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې سره د مخالفت خودلو لپاره په کابل کې د لاریون کړی وو. ویلې زموږ څخه کار ما اخلي. امریکا غلطه پر رسیدلی وی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایي ډزو او د اوبو په پاشلو سره د دغه لاریون مخنی ولیده.
بار سلام، ما یکی از زنای معترض استم که امروز اعتراضات اشتراک کرده بودیم و خاطر از اینکه ما حق خود بخواهیم. ما کار میخواستیم، ما دانش میخواستیم. شعار ما این بود که کار نان عدالت، کار نان عدالت. اینا ما نیما شدن، اینا سر ما فایر کردن، اینا روی ما پشت دادن. گازش کاور بود، نمیفهم چی بود، از او پشت دادن روی ما فایر کردن. چند تن از خانوما رو با خود بردن. خیلی بسیار یک رویه خراب با ما کردن، بسیار یک رویه کردن که اصلا ما یک انتظار از اینا نداشتیم، هیچ یک انتظار نداشتیم. ما در کشور حق خود رو میخواییم، به ما حق ما داده نمیشه. جان ما، مال ما در خطر مفته. هر کس در کشور حق بگه سرش زده میشه، زنده و مردیش گم میشه.
واقعا ما میخواییم بفهمیم کی فرمان از کجا صادر شدن، چرا روزی مردم رو میگیریم، چرا مردم رو به طرف فقر سوق میدیم، چرا طفلا فکر میکنین اگر پدرها بیکار شدن، اگر مادرها بیکار شدن، طفل های وطن چه رقم تغذیه خواهد شد، چه رقم تعلیم خواهد شد، چه رقم روزگار خود سپری خواهد کرد؟ چرا نمیخواین بفهمین تمام ملت افغان حال فهمیدن که شما پروژه هستین، ما پروژه نیستیم، ما متعلق به سرزمین هستیم، ما افغان هستیم. اما شما نه بیرق ما را قبول داشتیم، نه خود ما را قبول داشتیم، نه زن ما را قبول داریم، هیچ چیز قبول نداریم. پس ما چرا شما را قبول داشته باشیم؟
په کابل کې د امریکا د سفیر په خوانې مرستلي انی فورزایمر د امریکا غکسره په امریکا کې د میرمنو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه و خوده.
I think what is happening to women and girls is
زه فکر کوم هغه څه چې د میرمنو او نجونو سره پیښیږي وحشتناک دي. دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، دا د بشريت په وړاندې جنایت دی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالبانو د مشر ملا هبت الله او خوانزاده د شفاهي امر لمخي په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو خوندان ته خبر ورکړی و چې دیوی میشت په موده کې دی خپل فعالیتونه بند کړي. بلخوا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د طالبانو په بند کې د قلم د لار د ټولن د مشر او د نجون د زده کړو فعال متولا ویسا ساتل په خپل سرګنلی او ویلي دي چې په بند کې د هغه ساتل هیڅ توجیه نه لري. یو څل څوال سروځ وشو چې متولا ویسا د طالبانو په بند کې دی. که څه هم طالبان وایي چې د خلکو حقونه د شریعت او د افغانستان د کلتور په اساس خوندي کړي، خو نږدې دوه کال کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو، د نجونو او میرمنو پر لوړ زده کړو، د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګول شوی دی. د اقتصادي چارو د شنونکو په باور دغه پریکړه له اقتصادي اړخه هم مېرمنې او نجونې اغیزمن کړې دي او په ټولیز ډول ټولنه د سن سره مخ کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خاص ډول د خځو پر کار او تشبثاتو د محدودیتونو په اړه د هیواد د صنعت او سوداګرۍ خونې د مشر شیرباز کمینزاده سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. کمینزاده صاحب سلامونه او نیکی هیلی. ستاسو ویناوي چې زکل کلاورم خکاری له وسنی وضعیت څخه ډیر راضی استی تاسو، اما تاسو ویني چې خځې د کار لډګر څخه هر ورځ څنګه تکیږي، دا مو څومره خوابدای کوي؟ مثلا د سنگار نو بندولو ته څارتیا و ک دلیل دا وړاندې کیږي چې خرچه ډیره راتله لکه نور اسناف غوندې باید ورته نرخنامه ټاکله. بل اخر د سنگارتونونو لپاره خو الته خزي دي چې د خزو لپاره خدمت وړاندې کوي. د تړلو ارتیا څه واستاش په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکیب صاحب یار سلام وخت تاسو ته او د ټلویزیون قدرمنو کتونکو ته خپل نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. سو د سوال پاړون باندې باید عرض کړم، تر کومه ځا پورې چې په افغان صنعتکارانو پورې اړه لري او زه د افغانستان د صنایع او معدن د خونې د منتخب رئیس او مشر په صفت باندې عرض کول غواړم خپلو هیوادوالو ته چې د صنایعو په بخش کې د موږ سره اوس هم عملا په مستقیم ډول 15 زره خویندې زموږ سره په فابریکو کې کار کوي. د امارت اسلامي د هدایاتو مطابق موږ د دوی پخلنځای موږ د دوی د کار ماحول د قوانینو مطابق ایجاد کړی او جوړ کړی دی. په راتګ د امارت کې په اول ورځو کې په هرات کې یوه ورځ موږ ته وویل چې تاسو د زنانه چې روزی په څخل رځي بیا وروسته دغونه هیڅ نوه محدودیت د ښځو په کار کولو په فابریکو کې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو ځکه خو دغه باعث دی کېږي او یو تاسو خبر چې کومه خبر کوي او بل د موږ هغه امنیت فزیکي امنیت چې د افغانستان صنعتکارانو تجارانو د پاره او معدنچانو د پاره راغلی دغه د خوښۍ سبب.
ستاسو په فابریکو کې زرګونه ښځې کار کوي، ولې هاوز اینو کې چې د خزو لپاره دی مثلا سنگارتونونو کې خزو ته د کار کول اجازه نشته؟
خو زه فکر کوم دا پوښتنه تاسو خدای چې د امارات د اسلامي مسؤلینو نه وکړي، تر کومه ځا پورې چې په موږ صنعتکارانو پورې اړه لري، موږ د هیواد پرمختګ ته کار ته ژمن یو. په غونډه افغانستان کې 4 لک کسان د موږ په ماشیني صنایع کې کار کوي، مستقیم ډول په غیر مستقیم ډول په تقریبا 1.2 میلیون خویندې ورونه از موږ په کورونو کې غیر مستقیم شکل کار کوي. حتی د قالین جوړولو لم جوړاولو په بخښونو کې چې موږ فابریکې لرو په حدود 6.5 لک خویندې موږ په داخل د کورونو کې فابریکې مرته جوړې کړې، هلته موږ سره کار کا. یعنی د افغانستان د صنایع او معدن خونه ویلای شي چې غړترینه زمينه چې د کار او اشتغال فراهم کړي، نه خارجي موسسات او نه لایوال ټولنې، نه د تیر دولتونو او نوروس دولتونو، هغه د افغانستان د صنایع او معدن خونه ایجاد کړي. او زه افتخار کوم چې داسې یو سکتور
نه نمایندګي کاوم د دوی پراسکې. صحیح، اما ستونزه هم شته. ما تاسو نه پښتنه وکړه، خو تاسو هغه پښتنه راجې کړله د امارات چارواکو ته. په هر صورت د درک وړ ده په تیرو 2 کلونو کې په مجموع کې په تجارت کې څه پرمختګونه شوي دي، د بندیزونو په موجودیت کې څنګه امکان لري چې بهرني پانګوال د افغانستان کې پانګونې ته زړه خکړي؟
شکیب صاحب، ستاسو د معلوماتو د پاره دغه د افغانستان اقتصادي ستونزې دوه اړخه لري. یو داخلي اړخ و چې موږ تاسو امنیت و ځینې مشکلات و غره پشوي، اما ځینې بهرني اړخونه هم لري. هغه دا چې متاسفانه د افغانانو سره اوس په خارج کې موږ پیسې لیږ را لیږ د پیسو کې مشکلات لرو. د غټو غټو کمپنۍ نه غواړي چې په افغانستان باندې ماشین آلات خرڅ کړو، دا مشکل لرو. نور یو عالم مشکلات درو چیرته چې د افغانستان اموال خرج کړو، پیسې د افغانستان اقتصاد ته بیرته ډیر په سختۍ راځي. یعنی دا دوه برخې دي، چم نړیواله ټولنه از موږ سره کنه کو او ام دلته د ستونزې مشکلات وینو. امیدوارم افغانستان مغه افغانستان دی، موږ به پکات په دغه اکتفا وکړو چې موږ کوشش دا وکړو چې په خپل هیواد کې زمينه د کار برابر کړو. موږ صنعتکاران او تجاران یو په دمل کې کار کوو، همیش مالیه ورکوو. موږ سر باید مسؤل وي، موږ مال باید مسؤل وي، موږ
نه باید څوک رشوت وانه خلی هغه څه چې خو یو ته خو یو څه چې بعد یو ته بعد وای
صحیح. اما تاسو خود طالبانو له چارواکو سره دوامدار ناسته پاسته لري او په غونډو او نندرتونونو کې هم ښکار یو الته ویناوي کوي. د نړیوال ټولنې یو لړغختنې مشخصې دي دغه رقم چې دلته په نړیوالو بانکونو کې ساتل کیږي یا د امریکا په قید کې دا ډیر لوی مبلغ دی، باید دا د افغانستان د تجارت لپاره د افغانستان د خګن لپاره تینې استفاده وشي. خدای یو تعامل ته ضرورت لري. تاسو هم لستون سره مخامخ هستی، آیا له طالب چارواکو سره مو دا خبره مطرح کړې ده د کوم تعامل څرک لګیږي چې دغه پیسې آزاد شي او ستاسو تجارت هم رونق پیدا کړي؟
هر ارواز دی مشران دی امارات اسلامي سره خبرې کوي. زغبل اولين کاسو ما چې شیخ صاحب ته اولين کاسو دی 15 د شکاسونو سوالالم و سره خبرې وکړي. هغه دی موږ څه ستونزې چې هغه ستونزې اکثر ته حل کړي او راس پرواز حل کوي چې په دای پورې اړه لري. مثلا د پیسو مسایل دی په بار بار موږ ورسره مشران سره خبر کوي، دوی وایي چې دا خو نړیواله ټولنې ته موږ هم وایو. کومې خبرې چې ما ته معلومه شو په دغه تیر دوه کالو کې فکر کما چې امارات اسلامی زه خود داس فکر کو چې دغه دنیا د مقصد تقابل لار نیولې او د مقصد د همکارۍ لار نه دی نیولې، ځکه موږ په رسمیت نه یو پیژندلې دي، تور لیستونه نه یو لری کړی. نو خو جنگ خو مشل کوله دوی سره وکړه، په جنگ خو ونه شو. اوس خو چې په ملک کابل افغانستان ټول موږ ونی وو، اوس نو در سکینی دغه تقابل لار دی پریګلی د افغانانو سره دی کینی. خو هغه د تقابل لار د تقابل په لار کې نو زه فکر کوم دریا ته خوددار شیخ پلاس واره نغلل، افغانان پکې خوږیږي، افغانان پکې در بدر کیږي، افغانان پکې پکې کیږي. یو موږ دغه چا باید لاس ماچی کو چې په دغه ملک کې دلته زمينه د کار او اشتغال برابرې وي. نه خور نه ده چې سړی د وطن نه وتښتي ولول شي د وطن پریږدي. د موږ اکثر د کورونو صنعتکارانو نه مو د ایله د چورونو په دې ملک کې پیسې پیدا کړي، راشي دلته سرمایه گذاری وکړي، خپل هیوادوال ما پریږدي تنها. دا اصل دا امکانات ما ته شته چې وزه د ملک اول وګورم ولول شم په نور ملکو کې به الته سرمایه گذاری وکم. خو زه د خپل هیوادوال مثلا ته پروت کې نه وي لاقل ولا سونه پرته د مو کس درینیم زره کسانو ته مو زمينه د کار دلته خواندې ورونو ته برابر کړي. خو څوک دی راشي دا وکړه نو بیا هغه محتوی چې تاسو خنه
جنجال پاندې کې د چپچیشي باندې اعتبار شرکت تاسو خويند ته په خپل فابریکو کې د کار زمينه برابر کړې د نن په کابل کې مظاهره وشو او ځینو خويند دا ویل چې د دوی نه د کار حق اخیستل شوی د پر صورت کمین زاده صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستل.
دا کې خپل مسولیت لرم او دا مسولیت من انجام کړای او ته راضی هم یم د خپل صنعت په بخش کې اماسه څو کار نه لري خدای دې خیر
ورکړي. دا یو نیک خبر ده چې تاسو په فابریکو کې خزه کار کوي عمل بل خو تاسو ویني خار کیم څه تیریږي. ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه ستاسو نه.
په کابل کې د پاکستان سفارت امریکا غاک ته ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه وات خاص استازي آصف درانه کابل ته رسیدل ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې پلاوی به له طالب چارواکو سره په امنیتی او نورو دوړخیزو مسایلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي او اسلام آباد ادعا کوي چې بریدګر په افغانستان کې دي. پاکستانی طالبانو د اکثریت بریدونو مسؤلیت منلای. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمن کېدو وروسته پاکستان په وار وار دا خبره کړې چې پاکستان طالبان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري. افغان طالبانو دا خبره نه ده منلې او ټینګار کوي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې د وروسته هیواد له سخت اقتصادي زوال سره مخ شوه. د شخصي کارونو ترڅنګ ګڼ شمېر حکومتي کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. هغه کسان چې خپل روزګار په ورځنۍ او مزدوریو چلوي وایي هر ورځ سهار د کار په لټ چوکونو ته ځي خو ماښام تش لاس بیرته خپل کورونو ته ستنېږي.
دای همایون حسیني نومیږي، اته د شکلندې او څلور ماشومان لري. څو ورځې کېږي چې په دې هیله د کابل مزدورې چوک ته ځي چې ګواکې څوک به یې کار ته بوزي، خو ماښام تش لاس کور ته ستون شي.
سر چوک بودیم، پنج صبح آمدیم، اینمی حالا دیگه رفتن خانه را کرده رویستیم، بیکاریست، کار نیست، اینه بعد ساعت 3 بجه شده، طرف خانه میریم. اقتصاد هم بخی ضعیف است، دیگه بیچاره هم هستیم، دیگه جنجال ما بسیار زیاد هسته. دګانه بدر مېم مېرم مېم مېرم.
حسیني وایي چې په څلورو ماشومان کې یو چې نه کلند ناروغ ده او د درملنې لپاره بي وسه ده.
چارت فلګ درم یکیش مریض اومد، یک ذره پیز داره، خال خال بدر مصرف. اقتصاد چیز روزگار اقتصادی بسیار ضعیف است دیگه، که بدر امور رو نمیتونیم تداوی کنیم، دیگه کنیم بسیار دیگه متو دستمو بیخی خالی دیگه. یعنی جا میایم صبح کی نه بدر یک گل پایین باشه، چهار باشه، پس میخیزم میریم.
ده حسینی پشان پلسگون و نور هم په ساعتونو ساعتونو ناستی په دې هیله چې که یو کار پیدا کړي چې د دوی او د هغوی له کورنۍ سره په افغانستان کې له سختو اقتصادي شرایطو څخه د خلاصون په برخه کې مرسته وکړي.
دغه کاروبار نیست، غریبي نیست، دغه مو از دولت طالبو میخوایم که بر ما یک کار بدر جون پیدا کنن، یک کار غریبی پیدا شه و مردم که مردم کار کنن.
دفتر مخی اوس سرنگ مالیا نه دغه شان وو لکه اوس خرنده وو کی نه ټول خلک می کردم دغه سینا سی د چوک تر سر رازو ماخم کور فاده زو بس.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیواله ادارې د اپریل په میاشت کې ویلی وو چې په بیرانه توګه د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان سره مرسته وکړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغ لاست. د متحدو ایالاتونو د استازو د جرګې لخوا د دغه هیواد د دفاعي بودیجې له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو د نه تمدید په ګډون د ملي امنیت د یو شمېر اړتیاو له امله د بودیجې له تصویب شوې طرحې سره مخالفت کړی ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د دې تصویب شوې بودیجې په اړه لږ څه وضاحت راکړه، ولې سوی پکې تمدید شوی نه دی؟
شکیب سلام تاسیا او قدرمنو لیدونکو ته، د امریکا د کانګرس د استازو جرګې لکه څنګه چې تاسیا وویل تیر جمعه د دغه هیواد دفاعي بودیجه تصویب کړه. اوس دغه بودیجه له توشیح څخه یوازې څو ګامه شاته ده. اوس پینې ماڼۍ د دې بودیجې له تصویب وروسته په دې بودیجه کې د ایسایوي د نشتون او د ملي امنیت یو شمېر مرتبطو موضوعاتو د نشتون له امله په دې اړه مخالفت وکړ. ولسمشر جو بایدن او دغه حکومت د ډېر وخت راهیسې د ایسایوي پروګرام څخه ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا پروګرام باید تمدید شي، خو په نوې بودیجه کې د خاصو ویزو یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو 60,000 سقف او همدارنګه د 2024 تم کال د دسمبر وروسته د دې پروګرام تمدید نه لیدل کیږي. کچيري په دفاعي بودیجه کې اس اي وي یا د خاصو ویزو پروګرام تمدید نشي، نو د 2024 تم کال د دسمبر وروسته به د هغو افغانانو دراتک بهیر امریکا ته ودرېږي چې په تیر 22 کلونو کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، د امریکا د حکومت او د امریکا په مختلفو پروژو کې کار کړی دی. اما دغه تصویب شوی بودیجه د کار پای نه دی. د امریکا سنا مجلس هم باید خپل طرح تصویب کړي، او کله چې سنا دا طرح تصویب کړي نو دواړه طرحې باید بحث لاندې ونیول شي، او د دواړو طرحو څخه یوه طرح د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي.
اخره د سپین ماڼۍ لخوا باید دا طرحه توشیح شي. خو د افغانانو د بیا میشت کولو په اړه دلته په امریکا کې د غوی د بیا میشت کولو په اړه یو طرحه جوړه شوې و چې ټریپل ای نومیږي، افغان اجسمنت اکټ. په دې برخه کې څه اقدام او پرمختګ شوی دی؟
شکه په همدې ورځ چې د امریکا په د اساسو جرګې په مجلس کې دفاعي بودیجه تصویب شوه، یو شمېر قانون جوړونکو د دواړو مجلسونو څخه دغه طرحه یو ځل بیا د اساسو مجلس او همدارنګه سنا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. کداغه طرح د دوړو مجلسونو لخوا تصویب شي او بیا ولسمشر توشیح کی، نو د هغو کسانو لپاره به فرصتونه زیات شي چې د ایسایوی یا د خاص ویزو په شرایطو برابر دي. همدارنګه د دې طرحې په تایید او توشیح سره د هغو افغانانو لپاره چې اوس د پارول یا د لنډمهاله مهاجرت په ویزو امریکا ته راغلي دي، هغوی ته به هم د تابعیت د ترلاسه کیدو مسیر ساده شي. شکر
ډیره زیاته مننه کوم جلال زاسه، په خیر اوسئ. په نور خبرونو کې د کینیا په مرکز او دوه نور سیمو کې خونځي لده کابل بند شوی چې لته دوه ورځې را پدې خو د افریقا او چې په دې هواد کې خلک د ژوند لګښتونو د لړیدو لامل لاریونونه کوي. کینیا کې سیاسي اپوزيشن د اعتراضي غونډو درابللو غاک کړه ځکه چې د ولسمشر ویلیام روټو په حکومت کې د مالیاتو اندازې زیاته شوې ده. حکومت وایي چې د تیلو او کورونو بیې خای په یو کال کې 1.4 میلیارډ ډالر لوړ شي چې دا پیسې به د پورونو پاده کولو او د کار په موندلو کې ډیر مرسته وکړي. د شمالي کوریا حکومت په سرحد کې د یو امریکایي سرتیری د اوختو په قضیه کې چوپتیا غوړه کړې. د امریکایي سرتیری چې ټراویس کینګ نومیږي نږدې دوه ورځې مخکې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د سرحد پوګدو کې د شمالي کوریا خاورې ته اوخته او اوس په قید کې ده. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا لمړنۍ وګړه ده چې د شمالي کوریا لخواني ولکېږي. د یو بل خبر لمخې شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ د منځني وطن وشتونکو یو توغنده هم آزموي لیدای. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو د منځلالي ولسمشر اسحاق هرزوګ سره کتلی. بایدن په دغه کتنه کې د هغه سره د ایران او د روسیې د اړیکو په ګډون پر یو لړ نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو د اسرایلو د ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو په اړه هم غږیدلی. ولسمشر بایدن د اسرایلو د محافظه‌کار لمړي وزیر لخوا د قضایي سیستم د بدلونونو او پولیسي زغاړه کې د میژزینو د زیاتوالي په اړه د خپل ادارې اندېښنې هم ورسره شریکې کړې دي.
د تیری وکال په موده کې د اسپینې مانې ته د اسرایلو د ولسمشر اسحاق هرزوګ دوهم ځل سفر دی. د یادونه ورده چې د اسرایلو لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو تر اوسه د بایدن په دوره کې امریکا ته سفر نه دی کړی.
لکه څنګه چې ما پرون لمړي وزیر نتنیاهو ته تایید کړه، اسرائیلو ته د امریکا ژمنې ټینګې دي او دا ډېرې پخې اړیکې دي. او موږ ژمنو چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. موږ د خبرو کولو لپاره ډېر څه لرو.
هرزوګ د بایدن اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې د نتنیاهو د هغه پلان په اړه چې د هیواد په قضا کې بدلون راوستلی دی، د نتنیاهو هغه اقدام چې په هیواد کې پراخ لاریونونه راپارولې دي.
دا یو ګرم بحث دی، خو دا د اسرایلو د ډیموکراسۍ عظمت او حرمت ته درناوی هم دی. او اجازه راکړئ چې یو ځل بیا تکرار کړم، دا ډېره څرګنده ده چې د اسرایلو ډیموکراسۍ ډېره پیاوړې ده. موږ د ځینو سختو حالاتو نه تیریږو، ځینې تاوده بحثونه کیږي، موږ ننګونې لرو، مګر زه واقعا رښتیا باور لرم او زه به تاسو ته ووایم ښاغلی ولسمشر، لکه څنګه چې ما د اسرایلو خلکو ته د دولت د مشر په توګه وویل، موږ باید تل د مسئلو د حل کولو کوښښ وکړو.
په میلیونونو امریکایان چې د اسرایلو سره اړیکې لري دغه لیدنه څاري.
We stand in solidarity with the protesters.
مقتلارون کوونکو سره ولاړی دا د اسرایل لپاره تر ټولو غوره او لوی هیله ده چې د ویټول شموله دیموکراسي په توګه پرمختګ ته دوام ورکړي. د خزو له حقونو نه واخله د جنسي اقلیتونو تر حقونو پورې، د مختلفو يهودانو د بیان د ازادۍ مسله او هر هغه څوک چې غواړي په اسرایل کې خپل حقونه خوندي وي.
ډیرای محافظه کار یهودی ډلې موافق نه دي. ځنې جمهوریت غوښتون کې د بایدن له ادارې نه دا غوښتنه کوي چې د اسرایلو له چارو ځان لري وساتي.
د بایدن ادارې چې سکرېټري دی هغه د شرم وړ وو. د لومړي وزیر نتنیاهو په څیر د قوي متحد سره د دوی چلند د شرم وړ دی. هغه څه چې دوی کوي د اسرایلو په اړه دا پالیسۍ د شرم وړ دي. بایدن ته پکار ده چې اسرایلو ته اجازه ورکړي چې خپل ځان په خپله اداره کړي.
سپینه ماڼۍ په دې اونۍ کې وویل چې د دواړو هیوادونو مشران به په راتلونکو میاشتو کې سره وویني، خو دا یې ونه ویل چې کله او چیرته. هرزوګ به نن د چهارشنبه په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
ل مالتیات خو مننه. یو افغان ډاکټر چې د لسو کالو راپدې خو افغانستان نه امریکا ته کډوال شوی د ډیرو حادثو په پایله کې توانېدل چې خپل د طبابت مسلک له سره پیل کړي. دا ځوان ډاکټر وایي پاس لدی چې د طبابت د مسلک جواز یې ترلاسه کړ اوس په کالیفورنیا کې 15 روغتونونو ورته د کار کولو وړاندیز کړی دی.
کډوالی او د وطن پرې خودل یو ترخه او سنځونه پیلامه لزان سره لري، ځکه د مسلک لا سور کول او له صفر نه د ژوند پیلول په داسې یو هیواد کې چې تاسو پرې کډوال کیږي یو سنځمن کار دی. خو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې او افغان وکول شو چې په دې هیواد کې خپل د طبابت مسلک بیا ځلې پیل کړي. هغه د یو اس ملي د ازموینې وروسته د طبابت جواز ترلاسه کړ. د افغان ډاکټر عنایت الله نیازی په 2013 میلادي کال کې د کابل د طبي پوهنتون فارغ شوې دي. اوس مهال هغه د نیویارک په یو دولتي روغتون کې د تخصص دوره پښپړوي.
چالنج ها بسیار زیات به باشده. ابتدا کسایی که میاین و رای طولانی داخل شدن در امریکا را طی میکنند. البته باید بگویم خلاصه به خاطر داخل شدن در امریکا اولین کاری که لازم است می دکترای جوانی که میاین اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند. سه استپ امتحان است به نام USMLE یاد میشه، United States Medical Licensing Exam. این سه امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواهد که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه باید امتحان ها را بده.
با امریکا کې د طبابت جواز ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی او ډیرو هڅو ته اړتیا لري. خو ډاکټر نیازی وایي چې په ژوند کې منظم تقسیم اوقات او د یوس ملي د دریو مرحلو د آزموینو نه په بریالي توګه کامیابیدل په امریکا کې یو ناممکن کار نه دی.
ډاکټر صاحبای افغان کې فعلا د زمي شفاخانه فارغ شوهن، اونا هم با بسیاری از ډاکټرای جوان د تماس هستند، مشوره میتن. ای درس ها را شروع کنه، مطمئن استم که از اون دپریشن و از اون مرحله افسردگی که همگی ای را سپری کرده، کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذشتن، یک مرحله بسیار طبیعی و نرمال است که آدم هم زندگی خود را ترک میکنه و میای از زندگی را دوباره از سر شروع میکنه و خصوص اگر بخواد مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه، باید این راه کم مشکل و طولانی
دا افغان ډاکټر کله چې امریکا ته کډوال شونو د هغه د مسلک خلاف نورې دندې هم تر سره کړې دي.
ما موټروانی کردیم، د اوبر و لفت کار کردیم د کالیفورنیا. ما من هایست تکنیشن در کمپنی تلیفون که کاملا خارج مسلک از کار کردیم. دیگه من هایست ترجمان کار کردیم، منتل هلت انترپریتر. ولی ای کارهایی بوده که ما ای کارهارم به افتخار کردیم، چرا ضرورت بود و آدم از ابتدا از صفر شروع نکنه خیلی مشکل است که یک دوباره به اونجا برسه. دیگه پیام من به اون کسایی که فکر میکنن که کسرشن است یا نمیخواین من حیث یک نمیخواین خارج از مسلک کار کنن، پیام من این است که از اونجا اگر شروع نکنن مشکل است که به مسلک خود برسن. دیگه باید به هر کاری که میکنن فامیل خود را سپورت میکنن، افتخار بکنن و در جریانش هم مسلک خود یا درس خود هم میدانن.
عنایت نیازی وایي چې کوهوکونو په کډوالۍ کې هغه یو ځل بیا هغه ځای ته ورسوه کوم چې په افغانستان کې د لاس راوړلو لپاره زحمتونه ګاللي وو.
که اگر روز شب بخیر بتانیم به یک نحوه به یک قسم دوباره بتانیم که به وطن خود خدمت کنیم، یا من نمیفهم که چی وقت این فرصت بر ما معیا خواهد شد.
د عنایت الله نیازی په وینا په کډوالۍ کې د ستونزو سره د مبارزې ترڅنګ باید د نویو فرصتونو په لټه کې هم اوسو. هغه امریکا ته د هغو نویو کډوالو نه چې په افغانستان کې د طب پوهنتون ویلې غواړي چې د خپل مسلک د بیا ترلاسه کولو لپاره دې په آزموینې کې ګډون وکړي څو خپل مسلک یو ځل بیا ترلاسه کړي. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
پښتو خبرونه هم دلته پایته رسیدي. دری خبری خبرونه ورسته پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلام، مهرباني.
با سلام به شما بخش دریتال. از اتدگاه آغاز میشم، با ما باشید.